مازیګر څلور بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ازادۍ راډیو یوه بله خبرونه پیل شوه چې په سر کې تاسو ته خبرونه وړاندې کوو. متحد ایالات وایي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړیوالو د باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي او دا کار یوازې د خپلو اقداماتو په وسیله کولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې متحد ایالات به هغه ظرفیتونه خوندي وساتي چې په وسیله یې په یو اړخیز ډول له افغانستانه د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد د هر راز ګواښونو مخنیوی کولی شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس د رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې وایي د دوی محتسبانو د بدخشان پوهنتون ته د ښځینه محصلانو د ننوتو مخه نیولې. مولوي شیر احمد جواد وایي د محصلو نجونو مخه د پوهنتون د دعوت او ارشاد کمیټې نیولې نه محتسبانو. د بدخشان د امر بالمعروف رئیس ویلي د حل لاره دا نه ده چې د بد حجابه ښځو پر مخ د پوهنتون دروازه بنده شي، بلکې باید هغوی ته په ښه طریقه توصیه وشي. په دې وروستیو کې د بدخشان پوهنتون مخې ته یو شمیر محصلان نه راټولې شوې، خو د طالبانو یو سرتیری یې ځکه په تشدد سره مخه ونیوله چې هغوی د چارواکو له مخکینۍ سپارښتنې سره سم چادرې نه واغوستې. د دې جریان ویډیوګانو پر ټلویزیونو پر ټولنیزو شبکو د بشري حقونو د مدافعانو سخت غبرګونونه وپارول. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د نړیوال شل اووریز جام د لوبو په لړۍ کې نننۍ سیالي د سریلانکا په بریا سره پای ته ورسېده. افغانستان سریلانکا ته د 115 منډو هدف وټاکه او د سریلانکا لوبډله په 19 اوور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د هدف ته ورسېده. افغان لوبډلې مخکې له دې په نړیوال جام کې انګلستان ته لوبه وبایلله او له نیوزیلینډ او آیرلینډ سره یې د باران له کبله لوبې لغوه شوې. افغان لوبډله به د جمعې په ورځ له کوربه استرالیا سره هم لوبه وکړي، خو په نړیوال جام کې د پاتې کېدو امید یې له منځه تللی. روسیه او مولداوا لغپلو خاورو د یو بل ډیپلوماټان ایستلی دي. پرون د لومړي ځل لپاره مولداوا وروسته له هغه د روسیې یو ډیپلوماټ ته د وتلو امر وکړ چې د اوکراین لخوا د روسیې یو شنټوي توغندی د مولداوا د شمال په یو کلی راپریوت. د توغندي که څه هم مرګ ژوبل نه ده اړولې، خو په سیمه کې د څو کورونو کړکۍ ماتې کړي دي. د مولداوا له پریکړې څو ساعته وروسته مسکو هم د یو مولداوایي ډیپلوماټ د ایستلو خبر ورکړ. او د اوکراین د پلازمینې کیف ښاروال وایي چې د دې ښار د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې له پرونۍ راکټي حملې وروسته اوس هلته د برېښنا او اوبو جریان بیرته فعال شوی دی. د روسیې په پرونیو حملو کې د اوبو د برېښنا د یو بند په ګډون د انرژۍ تاسیسات په نښه شول چې په نتیجه کې د برېښنا او موبایل ټلیفون شبکې ویجاړې شوې او د اوبو په رسولو کې خنډ راغی. د کیف ښاروال ویټالی کلچکو نن سهار پر ټلګرام ولیکل چې د پلازمینې د اوسیدونکو کورونو ته د اوبو د رسولو خدمات بیا پیل شول. کلچکو همدارز لیکلی چې په کیف کې بیا د برېښنا جریان پیل شوی دی، خو له پرچاویو سره. له بلې خوا د میکولایف ښار د پوځي قرارګاه مشر ویتالی کیم نن وویل چې روسیې تېره شپه پر دې ښار څلور S-300 توغندي ویشتلي چې په نتیجه کې د استوګنې یو بلاک نیمایي برخه ویجاړه شوې او یو تن وژل شوی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان نت پرایس د څرګندونو جزئیات به واوري. ملګري ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو خبر ورکوي، خو طالبان دا راپور ردوي.
د نشه یي توکو په کاروبار، قاچاق، کرکیله په هر څه بندیز لګېدلی ده. دا مهال په ټول افغانستان کې یو بوټی کوکنار هم نه دي کرل شوی.
د کابل نیوز په نوم د یو خصوصي ټلویزیون فعالیت بند شوی دی. د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې پر ماتې له یوه شنونکي سره خبرې کوم.
دغه بارانونو د افغانستان د لوبډلې هغه مورال وځپه، هغه د ګټې هغه جذبه یې ورخرابه کړه.
په کندهار کې سږ کال د پختې حاصلات زیات شوي.
شش کال و حاصلات ډېر نامیانجه او بارانونه وسپله کاله باس چې دا وچکلې سره ولاړله، بېرته کاله کې دغه پنبه سره سمې سو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهم نیمه کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس ویلي دي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړیوالو د باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي او وایي چې دا کار یوازې د خپلو اقداماتو په وسیله کولی شي. ښاغلی نیت پرایس بیګا خبریالانو ته وویل چې متحد ایالات به هغه ظرفیتونه چې په وسیله د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد هر راز ګواښونو مخنیوی کوي، د ظرفیتونه به خوندي وساتي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال امید زهیرمل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړۍ باور خپل کړي او دوی دا کار یوازې د خپلو کړنو له لارې کولی شي. نیت پرایس پرون رسنیو ته وویل په کابل کې د القاعده شبکې مشر ته په پناه ورکولو سره طالبانو د دوهې تړون او له نړیوالو سره د افغانستان د خاورې د خوندیتوب په اړه له خپلو کړو ژمنو سرغړه ونه کړي. د پرایس په خبره دوی واضح کړي چې امریکا او نړیوال متحدین به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په خوندي پټنځای بدل شي او دوی او نړیوالو همکارانو ته ګواښ پیښ کړي. د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د افغانانو بشري حقونه، د نجونو ښوونځي او د مذهبي او قومي لږکیو ازادي هم د اندېښنې وړ وبلل.
Every time we have engaged with Taliban including most
هر کله چې موږ طالبانو سره خپل شویو لدی ډلی ورستیو کې چې ټام وست دوه کې له طالب استادو سره وکتل، موږ د بشري حقوقو د خوندیتوب اړتیا مطرح کړه. دانی اواز دا چې موږ له طالبانو سره هر ډول اړیکه لرو مهمه ده، بلکې یو ضروری امر دی. تر ټولو مهمه هغه ژمنه دي چې طالبانو خپل خلکو سره ښکارا او په بیا بیا تکرار کړي. دوی ویلي چې د افغانانو نړیوالو حقوقو او ازادیو ته بدرانوي کوي، اجازه ورکوي او هر هغه څه چې نړیوال او بنسټیز حق وي عملي به کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا کوڅندنه هم کوي چې جمهور رئیس بایدن ډیر روښانه ویلي دوی به په افغانستان کې د ګواښونو او هر ډول اندېښنې د لمنځوړو لپاره خپل وړتیا خوندي وساتي. له طالبانو مو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نویو څرګندونو او تر خوا یې له افغانانو سره د خپلو ژمنو د عملي کولو په اړه وپوښتل، خو ویندویانو یې ځواب رانه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې مهال له نړۍ سره د طالبانو لخوا د شویو ژمنو د عملي کېدو او د کړنو سمون غواړي چې د دواړو لوریو ترمنځ د نویو مذاکراتو د پیل راپورونه هم ورکړل شوي دي، هغه چې طالبانو رد کړي او متحد ایالاتو پرې لا تبصره نه ده کړې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون دا هم وویل چې دوی له طالبانو سره خپلو اړیکو او تعامل ته دوام ورکوي او له دې ډلې سره د دوی ځانګړي استازي ټام وست له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون د متحد ایالاتو د ګټو په اړه ګټورې خبرې کړي. امریکا داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقونو په خوندیتوب او د طالبانو لخوا د خپلو شویو ژمنو په عملي کېدو ټینګار کوي چې یو شمېر افغانان لا هم د خپل ځان پر وړاندې ګواښونه جدي بولي او په دې هڅه کې دي چې له افغانستان ووځي. هغه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له افغانستان د وتونکو افغانانو په اړه د خپل هیواد ژمنه تکراروي او وایي د هغو کسانو د ځای پر ځای کولو لپاره به هر اسانتیا برابر کړي چې غواړي له افغانستان ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ژمنه داسې مهال تکراروي چې د فوټبال د نړیوال جام له امله قطر له متحده ایالاتو غوښتي چې د دې سیالیو تر پای پورې له افغانستان د تخلیه پروسه وځنډوي، خو امریکا وایي دوی هر ډول احتمالي خنډونه په نښه کوي او هدف ته د رسیدو لپاره بدیلو ترتیباتو ته چمتو دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون خپل خبرونه بند کړې. د کابل نیوز مسؤل عبدالباسط ازادي رادیو ته ویل چې د یو لړ ستونزو له کبله دوی پر ټلویزیون خپل خبرونه درولې، خو په د پوینا پر ټولنیزو رسنیو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. خو په عین حال کې د دې ټلویزیون یو شمیر کارکونکو د نمونو د نه ښودلو په شرط ازادۍ رادیو ته ویلي چې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا پر دوی سخت فشارونه د دې باعث شول چې مسؤلان د خبرونو د بندیدو پریکړه وکړي.
په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د کابل نیوز په نوم د خصوصي ټلویزیون د خبرونو د بندیدو په اړه اندېښمنه ده. دغه کمیټه له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې خپلې ژمنې عملی او د رسنیو مالی او سیاسي ملاتړ وکړي. د دغه کمیټې مسؤل جمیل وقار ازادي رادیو ته ویل،
د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټه د کابل نیوز مشهور تلویزیوني چینل د تلویزیوني نشراتو په تړل کېدو خواشینی ده. له نړیوالې ټولنې مغوښتنه ده داسې دغه حساس شرایطو کې د افغانستان د رسنیو اقتصادي لاسنیوي وکړي، او له حکومت نه مغوښتنه ده تر څو پورې هغه ژمنې سي د رسنیو د بیان ازادي د تقویب برخه کې په تیرو کال کې کړي هغه عملي کړي او رسنیو ته لازم سهولتونه رامنځته کړي.
د کابل نیوز ټلویزیون په نوم د خصوصي ټلویزیون مسؤلین وای د یو لړ ستونزو له امله دوی پر ټلویزیون د خپلو خبرونو د بندیدو پریکړه کړې ده، خو په ټولنیزو رسنیو به خپلو خبرونو ته دوام ورکوي. که څه هم د کابل نیوز ټلویزیون مسؤل عبدالباسط ازادي رادیو سره په لیکلې بڼه خبرو کې یادې ستونزې مشخصې نه کړې، خو د کابل نیوز ټلویزیون یو شمېر نورو کارکوونکو چې نه غوښتل نمونه او غږونه په راپور کې خپاره شي ازادي رادیو ته ویل چې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ پوروستیو کې د طالبانو حکومت له لوري په دې ټلویزیون سخت فشارونه لامل شول چې مسؤلین د ټلویزیون د خبرونو د بندیدلو پریکړه وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي لژمنې سره سره هم د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې له دې ښاغلي مجاهد هغه ادعاوي چې رسنۍ د دوی لخوا محدودې شوې رد کړې وي. کابل نیوز خصوصي ټلویزیون چې په 2011 کال کې خپلې خپرونې پیل کړې وي ډیر تمرکز یې په ورځنیو او سیاسي پیښو و. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته ډېر شمېر رسنیو خپل فعالیت بند کړی او ډیری خبریالان د خپلو دندو پریښودو ته اړ شوي دي. که څه هم د رسنیو د ملاتړ بنسټونه تازه په دې اړه څه نه وایي، خو د روان مریض کال په میزان میاشت کې د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی مسؤلینو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې 80% رسنیو د اقتصادي او سیاسي ننګونو له امله خپرونې بندي کړې دي. د نوی مسؤلینو په افغانستان کې د رسنیو راتلونکی تیاره بللی وو او ویلي وو چې په لنډه موده کې ناشونې ده چې د افغانستان د رسنیو ستونزې حل کړل شي. دا مهال د کار محدودیتونه، اطلاعاتو ته د لاسرسي نشتوالی، وهل ټکول، د یو شمیر خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو نیول او زنداني کول د افغان خبریالانو او رسنیو پر وړاندې لوی ننګونې بلل کیږي. په همدې حال کې له ختیځ ولایت ننګرهار راپورونه وایي چې تیره شپه په یاد ولایت کې د انعکاس په نوم د یو سیمه ییزې رسنۍ خبریال او ویان نیاز محمد خاکسار نامعلومه وسلوالو وهلی او ډبولی دی. د انعکاس راډیو ټلویزیون د نشراتو مسؤل شکرالله پاڅون چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره یې خپرونې بندې شوي ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی خاکسار کور ته پر لاره د وسلوالو له لوري وهل شوی دی. نوموړی وایي نه پوهیږي پیښه د چا له لوري رامنځته شوې ده، خو په خبره یې د دغه پیښې د پلټنې غوښتنه کوي. د ننګرهار مسؤولو طالب چارواکو تر دې دمه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. د ملګرو ملتونو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت یو په درېمه برخه زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو فرمان کې د هر ډول نشه یي توکو کښت منع کړی دی، خو UNODC وایي د وروستیو کلونو پرتله په 2022 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو عواید د خلکو د عوایدو تر ټولو لویه سرچینه وه. امید زهیرمل او په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله 23% زیات شوی دی. د ادارې نن په خپل تازه راپور کې لیکلي څه کال په ټول افغانستان کې په 233,000 هکټار ځمکه کوکنار کرل شوی چې د تیر په پرتله یو په درېیمه برخه زیاتوالی ښیي. دا د 2020 کال د اګست په دې خوا یعنی لکه چې طالبان بیا واک ته ورسېدل په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او راپورته کېدونکو ګواښونو او د کوکنارو د ناقانونه سوداګرۍ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لومړنی راپور دی. د دې راپور پر بنسټ له هغې وروسته چې په اپریل میاشت کې طالبانو د کوکنارو کښت منع کړ د اپینو بیې لوړې او له دې لارې د افغان کروندګرو عواید درې چنده زیات شول. د UNODC راپور ښیي چې په 2020 کال کې افغان کروندګرو د اپینو له پلور 425 میلیون ډالر په لاس راوړي، خو څاګ یعنی په 2020 کال کې دا رقم 1.4 میلیارد ډالرو ته ورسید. د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د کوکنارو کښت د هیواد په سویل لویدیځو برخو متمرکز و چې د ټولې سیمې 3.3% برخه جوړوي. راپور کې راغلی په هلمند کې د ټولو کرنیز زمکو یو په 15 برخه کې کوکنار کرل شوی. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي عبد النافی ټکور بیا نه مني چې د کوکنارو کښتې د تیر په پرتله زیات شوی وي. هغه د سشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
د نشئی توکو په کاروبار قاچاق کرکیله په هر څه بندیز لګیدلې ده. دا محل په ټول افغانستان کې یو بوټی کوکنار هم نه دی کرل شوی او نه اجازه ورکول کیږي چې په دې کښت باندې بیا لاس پورې کی څوک.
خو د یو ان او ډی سی راپور بیا ښیي چې سږ کال د کوکنارو حاصلات تر ډیره حده د طالبانو د مشر له فرمانه معاف شوي او بزګران باید اوس د راتلونکي کال لپاره د کوکنارو د کښت په اړه پریکړه وکړي. هخوا یو افغان کروندګر چې نه غواړي خپل او د سیمې نوم یې په راپور کې خپور شي له طالبانو غواړي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
کښتو وخت یې خوښ نرم چې باید کښتو په برابر کې تاریخ مخابري مواد پر مخ باندې بند کړي. دا کبن نسول دا به افغانستان یو ډیر بشري بحران سره مخامخ کړي.
طالبان داسې مال د کوکنارو د کښت مخنیوي لننګونی سره مخ دي چې د نوي کال لپاره د کوکنارو کښت په نوومبر یعنی همدې میاشت کې پیلېږي. د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزه اداره وایي د کوکنارو د ترلاسه شویو تاریخ په اندازې کې بیا کمواله راغلي. راپور زیاتوي روان کال په لومړیو کې د وچکالۍ لامل له هر هکټار زمکه 26.1 کیلوګرام تاریخ ترلاسه شول. داسې مال چې په 2020 کال کې د اندازه 13.15 کیلوګرام و. راپور پر بنسټ په دې توګه شپږ زره او 200 تاریخ ترلاسه شوی چې د 2020 کال په پرتله 10% کمواله ښیي. د یو ان ډی سی راپور لیکي چې په 2020 کال کې ترلاسه شوی تاریخ په هیروین واړول شي نو له 350 تر 380 ټنو خالص هیروین به ترې راووسی. د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزه اداره دا هم وایي چې په افغانستان کې کرل شوی کوکنار د نړۍ د ټولو کوکنارو 80% جوړوي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
رسر روسی قدر مناوریدون که ده خبرونه پا دوام که ده افغانستان اروند نور مطالب هم لرو. خو لهغه مخکې ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ یوه سوله ییز جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د اختلاف ځینې وسایل ځینې کوچني مسایل تر اوسه پاتې دي. پوتین دا خبره وروسته له هغه وکړه چې هغه پرون د تور سمندرګي په غاړه په سوچي ښار کې د دواړو هیوادونو د مشرانو د یوې غونډې کوربه و. پوتین دا غونډه د دې لپاره رابللې وه چې د ناګورنا قرباغ د سیمې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ ته یوه دایمي حل لاره پیدا کړي. نوریاس نوري د دې موضوع تفصیل اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او ازربایجان له مشرانو سره خبرې ترسره کړې ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدې مودې کړکیچ د هواري لپاره یوه حل لاره عمومي خو د کوم پرمختګ اعلان یې ونه کړ. دغه غونډه پرون دوشنبې د تور سمندرګي د غاړې په سوچي ښارګوټي کې وروسته له هغې ترسره شوه چې یوه میاشت وړاندې د دغو د قفقاز د سیمې د ګاونډیانو ترمنځ خوړنړۍ نښتې وشوه چې د دواړو ترمنځ د 2000 کال له جګړې وروسته یې ساری نه و لیدل شوی. پوتین د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان او د ازربایجان له ولسمشر الهام علیف سره له خبرو وروسته وویل چې د سولې یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره د اختلاف وړ یو شمیر مسایل پاتې دي خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. پوتین له دې سره سره دا غونډه ډېره ګټوره وبلله. په هغه ګډه اعلامیه کې چې د دې غونډې په پای کې خپره شوې ارمنستان او ازربایجان ژمنه کړې چې له ځواکه به کار نه اخلي او د بل د ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او د سرحدونو د نه نقص اصولو ته د درناوي په ترڅ کې به خبرې اترې مخته وړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د عادي کېدو سولې او ثبات د ټینګېدو او هم د سیمې امنیت او اقتصادي پرمختګ لپاره هڅې کوي. ارمنستان او ازربایجان د ناګورنا قرباغ د سیمې پر سر له کلونو راهیسې تربګني پالي. ارمن ټبرو بلتون پالو د 1990 لسیزې په پیل کې د جګړې په ترڅ کې د ناګورنا قرباغ ډېرې هغه سیمې ونیولې چې اکثریت اوسیدونکي ارمنان دي. په دغه جګړه کې شاوخوا 10,000 کسان ووژل شول. دواړو لورو په 2000 کال کې بیا د سیمې پر سر جګړه وکړه چې شپږونه دوام وکړ. په دغه جګړه کې چې د روسیې په منځګړیتوب په یوه اوربند سره پای ته ورسېده د دواړو لورو په زرګونو کسان ووژل شول. د دغه جګړې په نتیجه کې ارمنستان د دې سیمې پر یو شمېر هغو سیمو کنټرول له لاسه ورکړل چې د ازربایجان برخه وه. پر دې سربیره و نورې سیمې هم ازربایجان ونیولې. د رامنځته شوي اوربند په ترڅ کې موسکو شاوخوا 2000 سرتېري په سیمه کې ځای پر ځای کړي چې د سوله ساتونکو په توګه رول لوبوي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له دې غونډې مخکې ویلي و چې دی چمتو دی چې د سوچي په غونډه کې په سیمه کې د روسي ځواکونو سوله ساتي ماموریت تر 2 نورو لسیزو پورې وغځوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
قدرمن اوریدونکو په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د نړیوال شل اووریز جام د لوبو په لړۍ کې نننۍ سیالي افغانستان بایلو ده او د لوبه سریلانکا وګټله. له دې مات سره په نړیوال جام کې د افغانستان د پاتې کېدو امید تقریبا له منځه ولاړ، که څه هم د افغانستان یوه بله لوبه د جمعې په ورځ له کوربه استرالیا سره پاتې ده. په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د لوبو د څرنګوالي په اړه مې شیبه مخکې د کرکټ له شنونکي د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال جعفر هاند نظر وپوښت. ښاغلي هاند، د مرکې په پیل کې په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د ترکیب په اړه د څارونکو انتقادونو ته ځواب ووایه.
که هدف مو د سکواډ او یا د لوبغاړو هغه لیست وي او یا هغه لوبغاړي 15 لوبغاړي وي چې کرکټ بورډ دغه سیالیو لپاره انتخاب کړي وو، په هغه کې ډیر د خبرو ډیر گنجائش نشته. په دې معنی چې په هغه کې د آل راونډرانو ترکیب هم په پام کې نیول شوی وو، د دریال آل راونډران پکې وو، اوپنران هم پکې وو، میډل آرډر بیسمینان هم پکې وو، تیز توپ اچونکي هم وو، سلو توپ اچونکي هم وو. خو کله چې بیا یوولس لوبغاړي د لوبې لپاره غوره کیږي، په دې کې ځینې خبرې شته. مثلا په اوپننګ کې دا خبره کېدل او دا انتقاد کېده چې اوپننګ کې د اول سره ښه کمبینیشن ښه ترکیب نه وو، حضرت الله عزازی په مسلسل شکل ښه نه شو لوبېدلې، بیا هم هغه ته بار بار چانس ورکول کېده. حال دا چې دوه نور اوپنران هم وو، ابراهیم ازدران هم وو، عثمان غنی هم وو. عثمان غنی چې اوپنر وو کله به مخکې راوصل کېده، کله به وروسته راوصل کېده. په دغه مسایلو کې په ترکیب کې خبرې کېدی شي. همدغه راز عظمت الله عمرزي په اړه انتقاد دا و چې د دغه ځای معلوم نشو چې د بیټسمین او کبالر او همدغه راز دا هم یو نظر و چې د عظمت الله عمرزي په ځای باید قیس احمد ته چانس ورکړل شوی وای. په دې معنی چې هغه سلو بالر هم وو، په بیګ بش کې لوبې هم کړې وې، تر عظمت تجربه خو.
ځینې خلک په دې نظر دي چې د باران ورېدو په دوو لوبو کې اساسي رول درلود چې افغان لوبډلې په دې موقف کې چې دا نن ورسره مخامخ شو پریخوده او د پرمختګ مخه یې ونیوله. دا خبره څومره دقیقه ده؟
بالکل دقیقا د دغو بارانونو د افغانستان د لوبډلې هغه مورال او وزه په هغه د ګټ هغه جذبه ور خراب کړ. د نړیوال جام تر رسمي لوبو مخکې دوی تمرینی لوبي وکړي او خې لوبي وکړي. پاکستان سره لوبه مساوي کړله، بنگلاديش نه لوبه وګټله، او آیرلند او سریلانکا دوه هغه ټیمونه وو چې دوی په پام کې نیولې وو چې دوی به د دوی نه به لوبي ګټي، او نیوزیلند سره به هم خلو به کوي، او د امکان په صورت کې که یو دوه تېروتنه د نیوزیلند لوبغاړي وکړي نو هغه لوبه به هم ګټي. مګر بارانونو یو دا یوازې دانه چې د افغان لوبغاړو مورال خراب کړ، بلکې د افغانستان د ګټې هغه چانس هم بیخي ور ختم کړ. او هغه علت تاسو پوهیږئ چې افغانستان له آیرلند څخه ډېرې لوبې ګټلې دي، او امکان و چې دغه لوبه هم ترې وګټي په دې میدان کې، خو باران له کبله چانس ورنکړل شو، نو د افغانستان د پرمختګ مخه ډب شو. او علت غټ همدغه علت همدغه باران.
افغان ملي لوبډله له څو کلن فعالیت وروسته یو اساسي بدلون او لوی ټکان ته اړتیا لري ستاسو له نظره؟
ګوره، له هرې ماتې وروسته د یوې لوبډلې ډېرې نیمګړتیاوې راده باره کېږي، او هر بری د یوې لوبډلې ډېرې نیمګړتیاوې پټوي. که هدف مو د غټ تغییر نه دا وي چې 50-60% ټیم بدل شي، خو فکر نه کوم. مګر د یو دوه درې لوبغاړو د تغییراتو امکان شته چې شاید هغوی ته به په آینده کې چانس ورنکړ شي، یا د هغوی په ځای یو بل ښه لوبغاړی او یا دوه درې ښه لوبغاړي لوبډلې ته راشي. مثلا اوپننګ په برخه کې همدغه راز، د آل راونډر په برخه کې دوه درې تغییرات زه وینم. مګر په اوږد مهال کې شاید ډېر تغییرات شي، خو په لنډ مهال کې زه د غټ تغییر ضرورت نه احساسوم په لوبډلې کې.
کرکټ شنون کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال جعفر هاند چې په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د لوبو د څرنګوالي په اړه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. په کندهار کې سکل د پختي حاصلات زیات شوې. د کندهار د کرنې ریاست وایي چې سکل د 3800 میټریک ټنه پختي د حاصلاتو اټکل کړی، خو کاروانګر وایي چې د حاصلاتو لپاره د بازار پیدا او په کور دننه دی ورته د تار او ټوکر جوړولو فابریکې جوړې شي.
د کندهار د دامان ولسوالی وسیدونکو نجیب الله پر خپل ځمکه د کلون رئیس پم باکری دی وایي د وچکالی سره سره سش کال حاصلات د نور کلون په پرتله زیاتې ځکه ورستوي بارانونو د نور ځمکوالو برعکس د دوی کښتونو ته ګټه وکړه.
سش کال حاصلات ډیر نامیانځي او بارانونه وسپله کال اباسو بیخي وچکالی وي سش کال چې دا وچکالی سره ولاړل برته کال کې دغه پم بیا سره سم دغه در مخه وچکالی وي دغه بیا زور نه کوي. دا غوښتنه لرم چې موږ ته والا کارونه برابر کړي او بندونه راسم کړي او اوبه تورې نسي ولاړې دا شش کال زموږ اوبه ګرد ولاړه ده روته روان دي پر مځکه نه لګېدلې رشچان فرچ و چې دا زموږ بندونه او دا زموږ رشچان سره برابر شي.
د پنبې کروندګر د حاصلاتو ټولولو وروسته پنبه پر فابریک لرونکو پلوري او هغوی بیا تر پروسس وروسته غوړي او د حیواناتو د خوراک لپاره کنجاره ترې باسي او پاکه پنبه بیا پاکستان هیواد ته صادروي چې هلته بیا تار ټوکر او نور توکي ځنی جوړیږي. د اجی محمد ظاهر او اجی محمد ولی په نومونو د پنبې دوه نور کروندګر وایي د حاصلاتو د ش بازار لپاره دي په کور دننه د تار او ټوکر جوړولو فابریکې ورته جوړې سي ترڅو حاصلات یې په شبه خرڅي او هم ورسره سم زرګونه کسانو ته کار پیدا سي.
دا اوبه رااله دا سیلابونه شراله په دغه باندې بل په دې وخت د بوټي کارسوله اکو کړې ورسره غټ سپې کومه ډیر سي شبارانه نوې بالا وب کمی وی دا زمیندار وب کوي بالا بالا به درس کوله په وخت بلا کټ ان شاء الله داخلو سلامونه چې خپل کارخانه ورته جوړ کړي سلبل عمل کراو ګرځي چې دایې پتی ازي کې استو به په زمو کارونه دي څور سره روزګار دران سره خته شي چې له خپل کارخانه ورته قاله کې
سش کال شکر دې شاسمن دې دې کله کې دې زاپه دا سوابه دا سوس دا بارانو نو وسو دا رضون رااله.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرن ریاست مسولان هم وایي چې سش کال په دغه ولایت کې پر 1200 هکتار زمکه په بکرل سوي چې د نور کلونو په پرتله د 10 سلنه زیات پالې شي. د کرن ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر مولوی شمس الرحمن مساوي سش کال د ټول ولایت په کچه د 4300 میټریک ټنه پمبې د حاصلاتو اټکل سوي.
د پمبې حاصلات په مجموع کې د ولایت په سطح باندې په حدود ته شاوخوا 1200 هکتار کې سږ کال د اټکل له مخې حاصلات کرکیله سوې ده چې له جملې څخه په لسو ولسوالیو کې چې دامان، ډنډ، سپین بولدک، تخته پل، ژیړی، پنجوایی، میوند، خاکریز او څه ساحه د ارغنداب ولسوالۍ کې کښت سوی دي چې د اټکل له مخې 4800 جمله حاصلات
انشاءالله. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د پنبې کرنه زیاته سوې ده خو کروندګر شکایت کوي چې د طبابت او نورو برخو لپاره پنبه له بهره هیواد ته رواردیږي او داخلي تولیداتو ته زمینه سازی نه کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه مجاهد محمد عاصم د لغمان د کرغې ولسوالۍ نه خبرم. تاسو د رادیو له طرفې نه د سرې میاشتې په نامه باندې ترکیه اعلان وکړ چې موږ دا کوم خلک چې ډیپورټ کړي دي هغو ته کومک په افغانستان کې کوو. د هغې هېڅ موږ ته نتیجه معلوم نه شوه دغه کوم ډیپورټیان چې دي هغو دا تذکري او کورمې موږ سره جمع دي. موږ له چانه پوښتنه وکړو دلته چې هره سرې میاشتې ته ځو هغوی وایي چې موږ دې پروګرام باندې خبر نه وي سر د ترکیې د سرې میاشتې نه وایي پوښتنه وکړو ترکیې سرې میاشت دلته ستنه.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم. طالبان غواړي چې د خلکو د لاسه نمایندګي وباسي او د خلکو د لاسه د خلکو شخصي شتمني واخلي چې شل کال د خلکو په لاسو کې وي. نو دغه د لوټکولي چارواکو په هیله دا ده چې دغه کار مخنیوی دی وکړي په زرګونو خلک بیا کار کوي په افغانستان کې. یوازې دا نه چې په یو ولایت په هر ولایت کې په ټول ولایتونو کې خلک بیا کار کوي چې خلک د بیکاري سره مخامخ دي د دې پر ځای چې خلکو ته کار پیدا کړي د خلکو د لاسه کار اخلي. وسلام.
السلام علیکم زرحمت ما د لغمان ولایت لشن ولسوالۍ سایګل درې د پرادولۍ د وسیدون کما فعلاً په ایران کې مسافر ما منګه په توخانی امنیتی ځواکونه سربازانو او ما سره ورور د اوس فعلاً د نارو باغ کې کار کوو سو کوم افغانستان کې حالات ډېر ترنګلې او بیا منګه امنیتی ځواکونه داس کار زمينه مساعده نه و او راغلو او ګران هیواد افغانستان هم پرېښود. دا د افغانستان یو تعهلات د نسو کو د پوری چارواکي کار او موږ سربازان خو هیڅ ملامت نه وو سوچ امنیتی ځواکونو کې هیڅ ملامت نه وو. دا د مشرانو کارونو سو کو اوس دلته کاروبار کوو ان شاء الله شکر الحمدلله موږ خپل په زندګی باندې ډېر خوشاله یو، کاروبار کیږي او ان شاء الله 500 روپۍ موږ د افغانستان پیسې ان شاء الله موږ د ورځې یادو او مسخه دا غوښتل ته ډېر یو خپه يم چې کوم حالات افغانستان کې د تلویزیون د لارې نه ګورو. زمونږ هغه خویندې هغه ورونه هغه تعلیمونه چې کوله اوس د تعلیم نه بې برخې دي او خدای دې وکړي چې دغه امارات اسلامي مجاهدین د دغه زمونږ خویندې دغه پوهنتونونه خوشې کړي چې دا لاړ شي د یو وطن ترقي ته دې مخه وکړي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکات.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خپرېږي. خو له هغه مخکې خبرونه. متحد ایالات وایي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړیوالو د باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي او دا کار یوازې د خپلو اقداماتو په وسیله کولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون خبریالانو ته وویل چې متحد ایالات به هغه ظرفیتونه خوندي وساتي چې په وسیله یې په یو اړخیز ډول له افغانستانه د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد د هر راز ګواښونو مخنیوی کولی شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس د رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي د دوی محتسبانو د بدخشان پوهنتون ته د ښځینه محصلانو د ننوتو مخه نیولې. مولوي شیر احمد جواد وایي د محصلانو نجونو مخه د پوهنتون د دعوت او ارشاد کمیټې نیولې نه محتسبانو. د بدخشان د امر بالمعروف رئیس ویلي د حل لاره دا نه ده چې د بد حجاب ښځو پر مخ د پوهنتون دروازه بنده شي، بلکې باید هغو ته په ښه طریقه توصیه وشي. په دې وروستیو کې د بدخشان پوهنتون مخې ته یو شمېر سلانه راټولې شوې وي، خو د طالبانو یو سرتیری ځکه په تشدد سره مخاوني ولا چې هغه د چارواکو لمخکنی سپارښتنه سره سم چادرینه و اغوستي. د دې جریان ویډیوګانې پر ټولنیزو شبکو خبرې شوې چې د بشري حقوقو د مدافعانو سخت خبرګونونه یو پرول. د افغانستان او سریلانکا ترمنز د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د نړیوال شل اووریز جام د لوبو په لړۍ کې نننۍ سیالي د سریلانکا په بریا سره پای ته ورسېده. افغانستان سریلانکا ته د 115 منډو هدف وټاکه او د سریلانکا لوبډله په 19 اوور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د هدف ته ورسېده. افغان لوبډلې مخکې له دې په نړیوال جام کې انګلستان ته لوبه وبایلله او له نیوزیلند او ایرلند سره د باران له کبله لوبې لغوه شوې. افغان لوبډله به د جمعې پورې له کوربه استرالیا سره هم لوبه وکړي، خو په نړیوال جام کې د پاتې کېدو امید یې له منځه تللی دی. روسیې او مولداوا له خپلو خاورو د یو بل ډیپلوماتان ایستلی دي. پرون د لومړي ځل لپاره مولداوا وروسته له هغه د روسیې یو ډیپلومات ته د وتلو امر وکړ چې د اوکراین لخوا د روسیې یو شنډ شوی توغندی د مولداوا د شمال پر یوه کلي راپرېوت. د توغندي که څه هم مرګ ژوبله نه ده اړولې، خو په سیمه کې د څو کورونو کړکۍ ماتې کړي دي. د مولداوا له پرېکړې څو ساعته وروسته مسکو هم د یو مولداویایي ډیپلومات د ایستلو خبر ورکړ. او د اوکراین د پلازمینې کیف ښاروال وایي چې د دې ښار د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې له پروني راکټۍ حملې وروسته اوس هلته د برېښنا او اوبو جریان بیرته فعال شوی دی. د روسیې په پرونیو حملو کې د اوبو د برېښنا د یو بند په ګډون د انرژۍ تاسیسات په نښه شول چې په نتیجه کې د برېښنا او موبایل ټلیفون شبکې ویجاړې شوې او د اوبو په رسولو کې خنډ راغی. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو نن سهار پر ټلګرام ولیکل چې د پلازمینې د اوسیدونکو کورونو ته د اوبو د رسولو خدمات بیا پیل شول. کلیچکو همدارز لیکلی چې په کیف کې بیا د برېښنا جریان پیل شوی دی، خو له پارچاویو سره. له بلې خوا د میکولایوف ښار د پوځي قرارګاه مشر ویتالی کیم نن وویل چې روسیې تېره شپه پر دې ښار څلور S-300 توغندي وویشتل چې په نتیجه کې د استوګنې د یو بلاک نیمایي برخه ویجاړه شوې او یو تن وژل شوی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی له یو کال څخه زیات موده کې چې ګانش میر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکو افغان میرمنې په کور ناست دي. په دې کې داسې خزي هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو مسولیت ورلغړی وو. دوی ازادي رادیو ته پر لیگل شو یو پیغامونه کې وایي چې له بي خواڅخه بیکاری او له بل لوري څخه بي وزلي ډېر زوروي. خو یوش میر میرمنې بیا د طالبانو له تیرې دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېدله، په کور کې د کار کولو خپل هغه تجربه را سره شریکوي چې دوی ته ډېرې ګټورې تمام شوې وي. د ولسی جرګې پوښانه غړي ملالي شینواري وایي چې په ژوند کې له کامیابۍ سره هغه وخت مخکې ګوچې په هر حالت کې روښانه راتلونکي ته ایلو لرو. هغه د طالبانو له تیرې دورې نه کیسه راته کوي.
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه چې چون زه د مور پلار نه یتیم وم، پلار او مور مې دواړه وفات شوي، ډیر کم عمر نه ما کوشش وکړه هڅه مې وکړه. زه به شاید یو څوار لس کلو جلی وم چې ما د خیاطۍ په زده کړه باندې پیل وکړ. زما مور خپل هم خدای دې وبخښي خیاط او جامې ګنډلې، خو ما د هغې نه زده کړه نه وکړې چون زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم. خو زما په هغه یو ډول څه ویم په جین کې مې دا و چې باید زه ملاسی کارونه د جامو طرحې دا وکړم. نو په ذهن کې به مې هر کله د رنگونو سره لوبې کړې چې دا رنگ د دې سره ښکاري، دا رنگ د دې سره ښکاري. بیا ما یو لنډکی غوندې کورس تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیوه چې هماغه د کورنیو جګړو په مهال باندې ما لږ لږ خیاطي هم کړه. ما او کشر ورور به مې د دې دپاره چې په موږ باندې ټولې دروازې وتړل شوې مجبور وو چې د امرار د معاش دپاره یا سوال وکړو او یا کار وکړو. نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه، ځکه د سوال روزي چې دا د شرمندګۍ ده. نو زه هیڅ چاته توصیه نه کړم چې ناهیلي شي او فکر وکړي چې هر څه بند شو نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي.
اغلی شینواری وایي چې نن سبا میرمنې د سړک لغاړې ځینې هغه شیان خرڅوي چې دوی په خپله په کور کې جوړوي. د دې په نظر لدینې چې بلته د سوال لاس اوک چی د تا ورته کورونه ډیر خدي چې میرمنې وکړي.
مثلا خزی هم دا اوس چې په کورونه ناسید کړی شي چې خپل واړه بزنسونه وکړي. خصوصا زدلته ګورم د کابل خار په زینو واټونو کې خزی ناسید د خپل لاسي توکي پلوري، یا مثلا سابه پلوري، یا مثلا اچار او ترشي ربا داس چان دی چې دوی پلوري مختلف وړي سوداګري کاندي چې د دې نه چې سوال وکړه غدایګری وکاندي او نور تسترګي ولري دا ورته ډیر شرافت مندانه او ابرومندانه کار دی. زما هیله بدای چې دوی فکر وکړي چې کم هنر دوی لري، په ځان کې دی سوچ وکاندي چې څنګه کړی شم چې زه ځان اوزګاری ته ور نه کړم. هم دا اوس زه هم همداسې یو څوک یم چې په افغانستان کې یم، په کور یم، ولې زه اوزګاره نه یم؟ ځکه زه ځان دپاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله ځکه ځان ته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم. کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغه شم، ولې زه که ډیر وړو کې کار همي ځان په مشغوله کوم او فکر کړم چې د نورو د پاره باید څومره ذکر شم ګټه ور ثابت شم.
میرمن شینواری زیاتوي په کور کې هم په کار کې نو وخت راوستل شونې دی. نو ما وړي د ځان په اکلا وایي چې خیاطي زکه په ګلدوزی بدل کړ چې خ بازار درلوده.
یا وخت ما خیاطی کړه، بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چولې د خیاطۍ نه یعنی یو څه مو دی لاړه غجامې چې موږ ګنڈلې، بیا یو بل شهر وته چې ګټه به ګلدوزیانې به بیا ماشینی ګلدوزیانې بیا موږ ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه. دواړو به جامې ګنڈلې او که څه هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټره دغه لاقل زموږ د ژوند گاډی چلی ده، ولې ما نو غوښته چې زه د یو چا لاسته کینم او زه نه هیچا ته هم توصیه نه کړم چې اته ښځه دې د نارینه لاسته کینی او فکر دې وکړي چې بس هر څه چې دی باید نارینه یې موږ ته راوړي. که ښځه غواړي چې ارزښتناک ژوند ولري باید فکر وکړه او هر هنر چې لري، که هغه د پخلی هنر دی، که هغه د جامو ګنډلو هنر دی، که هغه مثلا حکاکی ده رسامی ده هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په خځو کې هم امکان لري چې موجود وسینو اغه نه د استفاده او کغه ته د واده ورک او اغه نه د خپل ژوند امرار یا د معاش یو برخه جوړه کړل. البته زه نه وایم چې ټول مصارف به خځه په غاړه اخلي، اما په کور کې کچیرته خځه او نر دواړه ونده واخلي نو هغه کور اوسه او سوکالی.
سایما خوګیانی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې هم یو څه ګټل او هم وخت ترې اندازې خوښ تیرېده.
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثره ښځې چې تعلیم یافته وي باسواده وي پیورنګنه پیورنګه کورونه ځان ته کور کې پیدا کړي وو او ځان یې پرې مصروف کړي وو. شیو دغې د جملې نه موږ ننګرهار کې یو څو تنه معلمینې وو چې په اوله کې مو کوشش وکړې چې کورني کورسونه ولرو، یعنی جنکو ته سواد زده کړې او د قرآن شریف تدریس وکړو، چې وروسته همدغه پروسه بیا سویس ایډ کومک کړله. یو وخت پورې چې کله طالبان خبر شو بیا راغله زموږ نه طرق تعلیم او حاضرګانې غونډې کړلې او دروازې شاته او اختار راکه چې باقي نور جنکین راټوکوي او کورو ته پناه راځي. خو بیا هم په انفرادي شکل مکثر شاګردان هلته د موږ نه زده کړې کولې او موږ ورسره کومک کولو. دویم دا چې مثلا په هغې وخت کې ما په خپله د ایم سي ایچ په کلینیک کې ولنټیر کار کولو چې هم به کار یاد کړم او په جلال آباد کې او هم به مثلا مصروفه شوم. نو دا هم یو ښه کار وو. ما مغیزی نه به په طالبانو په آخر کال ما خپله د جرمن اګور اکشن ماسی سره کار وکړې. سي تعلیمات هم ورکول، خصوصا د شینوارو په ساحه کې، غني خیلو کې او بیسودو کې پروژه وه. سړی به تله مسجدونو ته، هلته به خلکو ته سي تعلیمات ورکول او ښځې به مثلا په یو کلي کې چې یو مشر وو د هغې کور ته به راغونډې تللې، شپېته ښځې، 50 ښځې، په هغې کې به موږ ته سي تعلیمات ورکول. د امراض وکړه به موږ ته معلومات ورکولو چې دا موږ ته په ګټه وو، ځکه هغې وخت کې هم یو مقدار معاش جرمنیانو ورکولو او هم مثلا خلکو ته هم خدمت وو او ښځې مثلا په دې پوهېدې چې څنګه دو مثلا ځانونه د امراضو نه وساتي او څنګه مثلا خپل ژوند او زندګي پاکه تنظیم کړي په کورونو کې.
میرمن خوګیانی د انګریزي ژبه د طالبانو په تیره وکمنۍ کې زده کړې.
دغه ترڅنګ خپل زده کړې کولې، مثلا ترغه چې نوې نظام راتلو او مخه ته درای نه اندل ما خپل څلور لیواله په کور کې ختم کړو. یو سپینګیره استاد زموږ کوڅه کې و هغه راتلو کور کې راته تدریس کول د انګلیسي درس په مو ویلې. اول لیول، دویم لیول، دریم، څلورم کور ما کور کې ولوسته. یعنی دې ما ته ډېره ګټه وکړه چې کله نظام بدل شو، ورڅ آزاد شو، ان زه انټنسیو کور رسیدلی وم. ان ته په خپل هغه شیانو چې امادګي و راتلونکي دپاره زمونږ هیله هم د جنکوی نه د ښځونه دا ده چې نه امیده کېږي. ما هر شپې په څېړنه شته کوشش وکړئ چې زده کړې وکړئ او یا یو بل چاته هم خیر ورسیږي. خلکو ته څه ور زده کړئ، دا ښه کار دی، ښه پروسه ده. تاسو خپل هم په خپو درېږئ او راتلونکي نسل هم په خپو درېږي.
لیکواله او ژورنالیسته سیما ستانکزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تیره دوره کې نه وو، نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډېره ګټه واخلي. دا چې څنګه نوموړي وایي،
که موږ د طالبانو تیره دوره له نن سره مقایسه کړو نو ډېر تفاوتونه موجود دي، ډېر زیات سهولتونه شته. یعنې هدف مې له سهولتونه دا ده چې موږ اوس کولای شو موږ ټول مثلا مجازی نړۍ سره موږ وصل یو. یعنی موږ نن د افغانستان یا د هر وګړي په لاس کې موبایل ده، پیشرفته موبایلونه په لاس کې دي او انټرنټ سره وصل دي، چې دوی کولای سي دې طریقه په ځان باندې سرمایه گذاری وکړي. یعنی کولای سي آلمانی زده کړي، کولای سي انګلیسي زده کړي، کولای سي کمپیوټر زده کړي، کولای سي ریاضیات یا ساينس مضامین سره د انټرنټ له طریقه مثلا د یوټیوب او د دې صفحو له طریقه پخشيږي، هغه زده کړي ځان ته مثلا کورسونه وینیسی، آنلاین کورسونه است چې موږ کولای شو له دې نه ګټه واخلو، استفاده وکړو او مطالعه وکړو. هر رقم کتاب چې موږ خاص او ذوق ده کولای شو سم هغه له دې مجازي نړۍ نه ترلاسه کړو او ویل ولو او خپل استعداد نور هم وځلو. یا مثلا کچېره دا کار نسو کولای، کیدای شي په ځینو کسانو سره مثلا هغه دی خیاطی لري یا مثلا قالین بافی لري، په دې وکه هم ځان کولای شو مصروف وساتو او هم کولای شو خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو وسو.
میرمن ستانکزی هم د طالبانو په تیره واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړي چې تر ننه یې په درد لګي.
په تیر دوره کې زه یو تن له هغو کسانو و، مثلا ما د طالبانو په تیر دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړله، خیاطي مې زده کړله، ګلدوزي مې زده کړله، او اوس هم وخت نا وخت مثلا زه خپل جامې خپل ګنډم، بل دې څه زه خیاط ته لاړ سم، خپل پیسې هغه ته ورکم، مثلا مصرف وکوم، یا مثلا د لارې څه مثلا زه کوم، بیا څه زه مثلا خیاط ته خیاط کې جامې نوې ګنډلې، بیا تا ته بهانه کوي بلې هفته تر څو ګوره. دا د انسان د وخت تلف کول دي، خو که چیرې یو هنر د زده وي، ولې هغه ته په خپل ځان ته ونه کوي؟ نو ښه به دا وي چې زموږ خویندې باید له دې وخت نه، له دې چانس نه باید ګټه واخلي، د ځان د سرمایه زاره لپاره په هر برخه کې چې وي، یا د تحصیلي برخه کې، یا مثلا حرفوي برخه کې، په هر برخه کې چې دوی لازمه کړي کولای شي سلیغه نه استفاده وکړي، ګټه واخلي او مخته ولاړ شي. دا په دې معنی نه ده چې موږ مثلا د ښوونځي ور وتړسه هر څه وتړسو، نه. یو مشهوره متل ده وایي که یک در بسته صد در باز، نو نورې لارې شته، نورې چارې شته. مثلا د قرآن کریم کورسونه دي، دوی کولای شي چې هغه هلته مثلا ځانونه راجستر کړي، ویل ولي وی وایي. دا یو برخه ده چې موږ له دې نه باید ښه ګټه واخلو، او د ځان د آیندې او راتلونکي لپاره باید له دې نه ښه استفاده وکړو، تر څو راتلونکي کې چې زموږ ښوونځي او کاري دفتر بیرته پیل کیږي، موږ په بشپړه توګه آمادګي ولرو او خالي ذهن ورته ونه اوسو.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 601. تربیه ښه وخت ولري، الله مو مال او ملګری.
اساسی او بشری حقوق د خبرونه مینوالو په سلامونه مو وی بل خبرونه ته هر کلی کوم. اله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدر منو دوستانو، دا ونې د خزو او ماشومانو په زورونه باندې خبرې کوو. دا چې زورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوی دي، همدارنګ د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی افغان حقوق او عبد سبحان مصباح. مصباح صاحب، کچېری دارته وای چې زورونه یعنی څه؟
زیات مهرباني ګوري، زورونه لکه څنګه چې له نوم نه واضح ده، د یو خلکو ته صدمه رسول دي، یو چاته آزار ورکول دي، او تعریف یې داسې راغلی ده چې بدني اړیکې نامشروع غوښتنه، کلامي یا ناکلامي زورونه، یا هر هغه عمل چې د ماشومانو او یا د ښځو د رواني او جسمانی وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته بې احترامي وشي، دغه په ټوله کې زورونه ده.
مس پاسب، د ښځو او ماشومانو زورونه په څو ډوله ده؟ که په ډولونه خبرې وکړي ښه به وي.
خانو، زورونه خو په مختلفو وسیلو باندې کیږي، فزیکی لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاری لحاظ باندې زورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې، او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارد کی دی، غوی په روح روان باندې یا په جسم باندې، هغه په ټوله کې زبرونه ده. هغه هم د موږ تاسو په یو ټوله نه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهۍ سره مخامخ یو، نو د دې زبرونو انواع کېدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کوم دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان زورول کیږي؟
ښه، عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ او تاسو هیواد افغانستان عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یو فرهنګي ټولنه ده او نارینه ځانونه مرچالار بولی او حاکمان بولی، نو پنده اساس خزی او ماشومان تا داسی ستونزی را پیدا کوي. د دې ترڅنګ بی سوادی یا کم سوادی تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا پنځه څلوېښتو کلونو شاوخوا چې کم جنگ په افغانستان کې ده، دای تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي، چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې، د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې او په ټوله کې په دولت په سطح باندې فساد، او دې ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان ځورول کیږي د هغه پر بنسټ باندې، او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه څرګندې مثبتې که څنګه؟
طبعا د ځورونو او د آزار او اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه ډېر پخوانه شتون درلوده، نو په همدغه اساس د ډېر پخوانه یعنی د 1940 کال نه را په دې خوا دا موارد حتی جرمی بڼه ورکړې ده ورته، یعنی آزار و اذیت یا تاوتریخوالی په ټوله کې یا ځورونه، دا ټول په جرم یې ګڼلی ده. د بروکسل په اعلامیه کې، د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې همدغه رقم له هغې نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې او د واده د رضایت په کنوانسیون کې او دې ته ورته نور ډېر اسناد شته دي چې په نړیواله سطح باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د ځورونې په ارتباط باندې ورباندې بحثونه شوي دي، په هغه کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي، چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقدامات وکړي. د بشر د حقوقو کومه شورا چې ده په نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده، د ښځو په هکله چې کوم کنوانسیونونه دي، دا ټول دوی مکلفیت لري چې په دې موردو باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
د افغانستان په ملي قوانینو کې طبعا دا مسله راغلې ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکمه ده، او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د همدغه شرعي احکامونه په رڼا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې په باندې بحث راغلی ده، او د اساسي قانون په 23مه ماده کې ورباندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې او ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤون ده، آزادي مسؤونه ده، خوندي ده. نو د پندې اساس بیا په آزار و اذیت د ښځو لپاره او د ماشومانو لپاره خاص قانون نافذه ده، او په دې قانون کې په 23مه ماده کې داسې بحث راغلی چې که آزار و اذیت په هر وسیله وسي، د ویلو په واسطه وسي، د حرکت په واسطه وسي، د لیکنې په واسطه وسي، چې دغه یا هم نامشروع غوښتنه وسي چې دغه په موجب باندې د ښځې او ماشوم شخصیت او کرامت ته صدمه ورسوي، یا هم د ډار او ناامنۍ عامل شي، یا هم روحي او جسمي فشارونه وارد شي چې دغه په واسطه باندې د اجتماعي محدودیتونو سره مخامخ شي، په انزوا کې راشي، نو دا جرم ګڼلی ده. د دې لپاره مجازات په نظر کې نیولی دي. نو په حقوقي لحاظ د قوانين اوس نافذ دي. کچیرته دغه حرکات را منځته کیږي نو متضرر کولی شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجع کړي او د عدالت غوښتنه
مس صاحب که په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان ځورول کېږي یعنی ځورونه موجود وي دغه ټولنه تاسې څنګه ارزوئ؟
ښه لکه څنګه چې ځورونه اوس په شته قوانینو کې جرمي مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول دا د سره دی چې دا د عدالت ته د لاسرسۍ موضوع ده ولې د دې تر څنګه د اصلاحاتو په معنا هم د ټولنې د اصلاحاتو نو طبعا په ټولنه کې که چېرته د آزار او اذیت مسله مطرح کیږي بیا په دې صورت باندې بیعدالتی او بیعدالتی که طولنه دی خپل منفی مسیر خواتزی اقده را منستکیگی محرومیتونه او محدودیتونه دی حقوقونه را منستکیگی په اقتصادی و طولنیز و سیاسی لحاظ باندی په شاتک را کیگی زکه چه خزینه خصوصا خزینه دی طولن نیمایی برخده و کچیر تا دی آزار و اذیت پر بنسرت باندی دی دوی دی تا اڑکیگی چه پا کور کینی نو دا تا بندی محرومیت دی آزادهی دا دی که اغا دی کار آزادی دا و کلی نور حقوق و محدودیت یا هم دی محرومیت مسئله دا نو تر طول مهم داده چه دا ظلم دا بیعدالتی دا او په هر ظلم که په هر طولنه که بیعدالتی کیگی تا پن پاقی طولنه که ستونز را منسته کیگی و اغا مسیر در طولن منفی خواته زی
مثل پاسب تا چه پیوی طولنه که خزی او ماشومان و نزورول شی یعنی در زورولو در مخنوی بخاطر چه کول لازم دی؟
خواه در زورولو در مخنوی لپار مختلف لاری ممکنه دی یو خوی حقوقی مبارزه دا چه کچیر تا مرتکبین و سر باید پا جدی یا قانون پا مطابق که پا مساوی توگا مبارزه وشی په عدالانه توګه د دې تر څنګه د عامه پوهاوی موضوع ده په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې حق له زیات شي د ملای امامان د مساجدو ډېر مهمه نقش لري مور و پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په باندو کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزه کې هم ډیر زیات نقش لري او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي نو دا لارې دي چې په واسطه باندې د آزار او اذیت موضوع یا د ځورونې موضوع راکمېدای شي.
ډیره زیاته مننه کوو کور ودان مسباسب.
الله تاسو نه هم مننه. سلامت اوسئ.
قدر منو دوستانو تاسو دی عبدالسبحان مصباح افغان حقوق پو خبری دی خزو او ماشومانو دی زورون پا عرب آوریدی دعوات دی ونی دی اساسی او بشری حقون خبرونش تاسو دا مدالی کرد تربیه چی دی خیر پا نور خبرونو کس تاسو بزرگ از ریگو تاسو طول پلوی اللاس بارو خواخت ولاری.